السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسیګر سلور بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو، په دې خبرونه کې تاسو د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان د سن نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واره، تبصرې او شننې هم دي. اونیس پروګرام د باختر ستوري هم لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکاره فرخنده اسد درته وړاندې کوي.
تیره ورځ د پاکستان ځینو دینی عالمانو په یو فتوا کې ځانمرګي بریدونه حرام ګرځولې دي. د فاټا د پارلمان غړي وایي د روژې وروسته به په اسلام آباد کې د اصلاحاتو د عملي کولو لپاره احتجاج پیلوي، او په هند کې د زیکا وایرس پرې کې سونه رپورټ شوې دي. د خبرونو تفصیل: په پاکستان کې دینی عالمانو د یوې فتوی له لارې ځانمرګي بریدونه حرام ګرځولې دي. د وتلو دینی عالمانو یوې ډلې د ځان وژونکو بریدونو، وسلوال فعالیتونو او د وسلې په زور د شریعت عملي کولو خلاف فتوا ورکړې ده. دا فتوا پرون په اسلام آباد کې یو دیرش پاکستانی عالمانو په هغه غونډه کې لاسلیک کړه چې د اسلام آباد د اسلامي پوهنتون د سیړنو انسټیټیوټ لخوا رابلل شوې وه. په دې فتوا کې ترهګري او سختریزي دل شوی او ځان وجون کې بریدګر او مرسته کوونکی تراګر ګرځول شو دي. د دې فتوی لمخې د جهاد د اعلان حق یوازې په اسلامي حکومتونو پورې منحصر دي. د قبایلی سیمو ځینی پارلماني غړو ویلي چې وفاقي حکومت د فاټا اصلاحاتي عمل کې سنجیده نخکاری، او دوی به د روژې نه وروسته په اسلام آباد کې خپل احتجاج پیلوي. په اسلام آباد پریس کلب کې پرون مازیګر د شهید بوټو فاونډیشن لخوا په یو سیمینار کې د فاټا پارلماني مشر حاجی شاجی ګل اویل
چې څومره قبایل مونږ یو، کا مشران یو، کا ځوانان یو، کا د لسو کانه زیات ماشومان دي چې هغه به ټول رازو ځان د تیاری، او مونږ په اسلام آباد کې دغه درنې مقصد بدایو چې خپل حقوق واخلو. نو زه دا پیغام ضرور کوم چې روژه په خیر تیره کړو، روژه نه بعد ځان تیار ساته، ان شاء الله مونږ به تاریخ درته وخیو.
بلخوا سینیټر فرحت الله بابر د سیمینار وروستو مشال ریډیو ته وویل چې کله دغه بل پارلمان ته وړاندې کړل شو، نو هغه خبرې پکې نه وي. د کومو چې قبایل غوښتنه کوي او زیاتوي، وفاقي حکومت د فاټا په اصلاحاتي عمل کې د ځنډ نه کار اخلي. په پیښور کې د وابډا محکمې لخوا په ټولو صوبه کې د ولس اسانتیا لپاره کرایسیس مینجمنټ مرکز جوړ کړل شوی دی چې خلک پرې د لوډ شیډنګ په اړه معلومات کولی شي. بلخوا د پیښور او ملکن ځینې ګریډ سټیشنو باندې د پاکستان تحریک انصاف د کامی او صوبایي اسمبلۍ غړو بریدونه کړي دي، او بجلی د چلولو نظام یې په خپل لاس کې اخیستی دی. په دې اړه د وزیر اعلی خصوصي سلاکار عارف یوسف وایي:
من خپل کمی زما افتاری دغه ګریډ سټیشن کوارټر کې وکومای تین ما سره پرمیس کړو چې مونږه افتاری او سایری ټایم کې لوډ شیډنګ باندې کوو. نو زه پالته کې نه ما افتاری ټایم کې دا بٹن پر دور باندې پرې زما او د واره چې دا چې کوم ټایم په ولزو دی باندې په بٹن باندې کوو او قانون مطابق باندې کوو.
بلخوا په پیښور کې د وابډا ویاند مشال ریډیو ته ویلي دي دوی په صوبه کې د شیډول مطابق بجلی بوزي او د دغې اختیار لري، او د هغو خلکو خلاف یې اف آی آر هم درج کړی دی چې په ګریډ سټیشنو یې حملې کړي دي او دغه نظام یې په خپل کنټرول کې اخیستی دی. د افغانستان په زابل ولایت کې یو پولیس په یو امنیتي پوسته کې خپل شپږ ملګري په ډزو وژلي دي. د زابل د ولایتي شورا یو غړی اسدالله کاکړ وایي دغه پیښه تېره ورځ د شینکی ولسوالۍ کې شوې ده. د برید وروستو دغه تن د پوستې واک طالبانو ته سپارلی دی، خو پولیس چارواکي وایي چې د پیښې څو ساعته وروسته د دغه ځای کنټرول بیرته ترلاسه کړی دی. بلخوا طالبانو د پیښې ذمواري منلې ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د هند د صحت محکمه وایي په دغه هیواد کې درې د زیکا وایرس کیسونه رپورټ شوي دي، او زیاتوي په دغو درو کیسونو کې په ګجرات کې دوه په ماشومانو ناروغه ښځې هم شامل دي. هندي چارواکو ویلي په دې اړه کار کوي او باید ولس یې څه اندېښنه ونه لري. د هند د میډیکل ریسرچ یوې ادارې ویلي دغه درې واڼو زیکا وایرس په علاقایي توګه اخیستی او بهر یې څه قسمه سفر نه دی کړی، او زیاتوي د دواړو دو صحتمند ماشومان هم شوي دي. د صحت نړیوالې ادارې ویلي د مې په 15مه په احمد آباد کې د وینې د یو عام ټیسټ پر وخت دغه وایرس پته لګېدلې وه. د ایران لوی مذهبي مشر د سعودي عرب په مشرانو له امریکا سره په اتحاد تنقید کړی او دوی احمقه ګرځولی دي. آیت الله علي خامنائي وویل د سعودي عرب د مشرانو پالیسۍ به د دوی د ډوبېدو سبب جوړ شي. فارس خبري ایجنسی وایي آیت الله علي خامنائي پرون د روژې د راتلو په مناسبت د مذهبي مشرانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل دغه احمقان داسې فکر کوي چې د پیسو په بدل کې به له دوی سره دوستي وکړي. د ایران مذهبي مشر دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې اته ورځې مخکې سعودي عرب ته د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سفر په وخت ریاض له واشنگټن سره د 1,300 بلیون ډالرو په ارزښت د وسلو یوه دفاعي لوزنامه لاسلیک کړې ده. د لندن په هیترو او ګیټ ویک نړیوالو ایرپورټونو کې د آی ټی یا معلوماتي ټیکنالوژۍ د نظام د خرابوالي له امله پرون ټول پروازونه ځنډول شوي دي. د برټش ایرویز یا د برتانیې د نړیوال هوایي کمپنۍ ټول پروازونه ونه شول. د هیترو ایرپورټ چارواکو نن ویلي دي په دغه هوایي ډګر به نن هم پروازونه ونه شي او باید خلک تر هغې ایرپورټ ته رانشي تر څو چې په نورو پروازونو کې ځای شوي نه وي. د امریکې ملاتړ لرونکو عراقي پوځیانو له داعش وسوالې ډلې نه د غربي موصل پاتو ضلعو نیولو لپاره پراخه بریدونه پیل کړي دي. د شریکې کماندې له دفتره پرون د مې په 20مه په یو خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دا عملیات د دجلې سیند هغو سیمو نیولو لپاره پیل شوي دي چې لا هم آزادي نه دي. دا په عراق کې د داعش وسوالې ډلې اخیری قوي مرکز ګڼل کیږي. تر دې عملیاتو یو ورځ مخکې د عراق هوایي ځواکونو په ځینو ځایونو کې خلکو ته د غورځول شوو پاڼو له لارې ویلي چې د غنی غونې لسیمو دی اوسی. دا خبرونه
هم د فرخند اسد نه اوریدل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې بوره د پاکستان سنو دینی عالمانو د ځانمرګي بریدونو پر ضد فتوا جاری کړی ده.
یہ تمام مقادیمی فکر کے علماء نے متفقہ طور پر یہ فتویٰ دیا ہے.
د فاٹا پارلیمانی غړو ویلی وفاقی حکومت د قبائلی سیمو پر اصلاحاتو کی سنجیدہ نه دی.
دا اصلاحات چې کومو دا یو ډونګو نو اول خو کابینت نه وړو کابینت اله یوړو چې د فاٹا پارلیمنٹین دمکی ورکا.
د پاکستان، افغانستان او چین ترمنځ د عملی همکاریو درې اړخیزه غونډه شوې ده او نیس پروګرام د باختر ستوري کې بعد لیکوال محمد آصف شینواری پاړه ووره.
کوم آثار چې شینواری صاحب د ژورنالیزم ډګر ته ژباړلې د ځوان نسل د روزلو لپاره واقعا یو ستر کار دی چې دې ته بالکل دلته آشه دې اړتیا وه.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اور ادن کو مشال لیڈیو تتا سو غواگی ہے اس ورزو دا خبرونی لمڑی رپورٹ طرف تا. دا پاکستان سنو دینی عالمانو پر ان فتوا ورکڑا چھ زان مرگی بریدونا حرام دی. دوی دا اسلام آباد پنڑی وال اسلامی پہنتون کی دا یو سیمینار پر محال دا فتوا جاری کرا. دغه دینی عالمانو ترهګری سخدریزی او غډلې چې له دغو دواړو پدیدو ملاتړ کوي او غندلې. سفیر الله ستانکزی نور حال را کوي.
د پاکستان یو شمیر دینی عالمانو د انتحاري حملو وسلوال مخالفت او د زور په کارولو د اسلامي شریعت د تحمیل پر ضد فتوا ورکړې ده. دوی چې د پاکستان له ګوټ ګوټ ټول شوي وو د شنبې پر ورځ دا فتوا صادره کړې ده. دغه دینی عالمان د پاکستان دینی مدرسو، عربي مدرسو، د پاکستان عالمانو شورا او د کراچۍ دارالعلوم په استادیتوب سره ټول شوي وو. د دوی ترمنځ پیژندل شوي مفتیان مولانا رفیع عثمان، مفتین منیب الرحمن، مفتی نعیم، مولانا حمید الحق او ځینې نور شامل وو. مفتی نعیم له نیوز ٹی وی سره په خبرو کې داسې وو.
یہ تمام مقادیمی فکر کے علماء نے متفقہ طور پر یہ فتویٰ دیا ہے.
د ټولو مذهبی ډلو عالمانو په ګډه دا فتویٰ ورکړه چې انتحاری حملے حرامی دي. ټول دا غواړي هغه خلک چې زموږ په هیواد کې پریشانی رامنځته کوي او په کورنیو جنجالونو سربیره نړیوال زیانونه هم رسوي هغه باید کمزوري شي. همداراز کوم خلک چې زموږ ځوانان د مذهب په نوم بیلاری کوي هغه باید لری کړی شي. مفتی نعیم دا هم ویل چې جهاد او تروریزم سره توپیر لري او د جهاد اعلان یوازې د دولت کار دی. شاوخوا یو دیرشتینی عالمانو فتوا لاسلیک کړه او دا ټینګار یې هم وکړ چې چې د پاکستان حکومت باید په خپل خاوره کې د ترورستانو پر ضد عملیات جاری وساتي. خو اصلي خبره دلته ده چې په پاکستان کې موجودې مخالفې ډلې څومره د دینی عالمانو خبرو ته غوږ نیسي. په پاکستان کې په خپله دینی مدارسو په اړه هم بیلابیل نظریات موجود دي. د کرایسیس ګروپ د یو پخواني تحقیق پر بنسټ په پاکستان کې له نفوذ ډکه مذهبي سیاسي ګوندونه لا له دې ډېر لري دي چې خپل له تشدد ډکه جهادي نظریه پرېږدي. د دغه تحقیق له مخې دا مذهبي سیاسي ډلې له ځایي او سیمه ییزو ترهګرو ډلو سره چې پکې فرقهیي مخالفان، پاکستاني او افغان طالبان او القاعده ډلې شامل دي اړیکې لري. له څو کلونو راهیسې هغه ډلې چې نه یوازې د افغانستان د حکومت بلکې د نړیوالې ټولنې د خبرو په اساس مرکزونه په پاکستان کې دي، په سیمه کې ناامنیو ته زور ورکړی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د فاټا پارلیماني غړو ویلي وفاقي حکومت د قبایلي سیمو په اصلاحاتو کې سنجیده نه دی چې پر ضد به یې دوی د روژې نه پس په اسلام آباد کې درنه ورکوي او دغه درنه به تر هغه وخت پورې جاری وي تر څو چې ورته حقونه نه وي ورکړل شوي. دا خبرې د فاټا پارلیماني غړو د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه په یو سیمینار کې کړې دي چې تفصیل درته سراج زهیر وړاندې کوي.
اسلام آباد کې د خالی شنبې په مازیګر په پریس کلب کې د شهید ذوالفقار علی بټو فاونډیشن د سوری لاندې د قبیلی سیمو د اصلاحاتو په اړه سیمینار کې په قومي اسمبلی کې د فاټا پارلیماني مشر حاجی شاجی ګل اویل چې حکومت ورسره بیا بیا بیلوزی وکړه او پارلیمان ته د فاټا اصلاحاتو بل راوړو باوجود هم پرې بحث ونه کړو، نو ځکه دوی مجبور شو چې احتجاج پیل کړي. نوموړي وی
چې څومره قبایل مونږ یو، کا مشران یو، کا ځوانان یو، کا د لسو کلنه زیات شومان دي چې هغه به ټول رازو زنده تیاری او موږ په اسلام آباد کې دغه درنه مقصد بدوي چې خپل حقوق واخلو او چې کم د تحریر سکوئر ریکارډ دی چې په مصر کې حکومت ختم کړو او موږ خپل د جن حکومتونه نه اخلو، نه د چا حکومتونه ختمو، موږ د خپل حق ته پر رازو نو یو طاقت به ان شاء الله موږ رئیسار نه کی. نو زه دا پیغام ضرور ورکو چې روجا په خیر تر کو، روجا نه بعد ځان تیار ساته، ان شاء الله موږ به تاریخ درته خو او موږ به ډیډ لاین حکومت لا ورکو.
له شمالي وزیرستان نه راغلی قبایلی مشر ملک غلام خان وزیر د فټه اصلاحاتو په اړه مشال ریډیو ته ویل،
می د قبایل مشران دي یا غلطه نوجوانان دي، می د بار بار دا ویلي دي چې می ته د پاکستان قانون کې هم امیر پاکستان یو ني د دې پر امیر بار بار خپل کوشش نه کړی، هغه په وجود هم می ته پاکستان او قدرت می سره مخلص نه دی. دا اوس کوم اړین و دي اعظم صاحب کوم هغه رو کا کړی دی یا شری کړی دی، دا سی باندې قبایل سره ډرما دو می سره مزاق او می پاکستانیو دی نه غاڼي.
سیمینار کې ګډونوال د پاکستان پیپلس پارټي سېنېټر فرحت الله بابر او ویل چې دوی به د فټه اصلاحاتو کې د قبایلی سیمو دولت سره ولاړوي. نوموړي د حکومت د اقداماتو په اړه زیاته کړه،
زه ځایم چې دا اصلاحات چې کوم دا یو ډونګو چې کله حکومت د دې اعلان وکړ زموږ ډېر تحفظات وو، خو دا غیر تحفظات باوجود موږ وې چې موږ در سره یو، دا د بل جوړ پارلیمان ته نو اول خو کابینه ته نوړو، کابینه ته اړه یوړو چې د فاټا پارلیمنتي دمکی ورکا چې کابینه نه پاس شو په 2 مارچ باندې د پارلیمان ته راوړو، چې د پارلیمان ته راوړو نو هغه بنیادی چې کوم اصلاحات وو چې های کورټ او سپریم کورټ دایر اختیار الکسټینټ هغه پکې نو.
د دې ترڅنګ د وزیر اعظم نواز شریف خصوصي صلاحکار امیر مقام د رواني میاشتې په 2 منیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د فاټا د پارلیماني غړو دا تور رد کړي او ویلي وو چې حکومت په فاټا اصلاحاتو کې سنجیده دي او غواړي چې قبایلی سیمې په کامی بهر کې شامل کړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د قبایلی سیمو سیاسي مشران او کارپوهان وایي چې د پاکستان د راتلونکي مالی کال په بجټ کې د قبایلی کډوالو د بیا بحالۍ لسره ذکر نه دی شوی. دوی وایي د پوځي عملیاتو له کبله د دې کډوالو کورونه، سکولونه، اسپتالونه، روډونه او بازارونه ړنګ شوي او د بیا بادۍ لپاره یې غټ رقم ته اړتیا ده او باید چې په بجټ کې د دې لپاره ځانګړې پیسې ایښودل شوي وي. تفصیل د اسرار العالم مومند په رپورټ کې.
د پاکستان د راتلونکي مالی کال په بجټ کې د قبایلی سیمو لپاره 6.9 ارب روپۍ ایښودل شوي، خو د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو اتحادیې مشر نثار مومن وایي په دې کې د قبایلی کډوالو د بیا آبادکارۍ له سره ذکر نه دی شوی.
زمونږ د کډوالو حکومت کې زمونږ مخکې غوښتنې دا تقریبا زمونږ چې 1500 ارب روپۍ د کډوالو حکومت کې ملو شي نو هله به زمونږ کورونه آباد شي، زمونږ کډوال به تزه شي. نو دغه لپاره دغه بالکل دوی هر څومره بجټ کې اوسنی دغه کې دا هم نیمګړی دی.
نصاب مومن وایي چې د قبایلي سیمو زیاتره سیاسي او قبایلي مشران پر دې متفق دي چې د قبایلي کډوالو د بیا آبادکارۍ لپاره باید په بجټ کې 1500 ارب روپۍ ایښودل شوی وي. او له وزیرستان سره تعلق لرونکو د حکومتي ګوند او مسلم لیگونو پارلماني غړي محمد نذیر اهم دا منی خو نوموړی وایي چې حکومت به یې ډیر زر له کمی مالیاتي پنګي یا ان اف سی ایوارد څخه د کډوالو د بیا آبادکارۍ لپاره زر ارب روپۍ ورکړي. خوب اسلام آباد کے اقتصادی چارو پو اکرام ہوتی وائی کھڑوالو تا اوس د مرستو اڑتیا دا او د ان ایف سی ایوارڈ درگ اہم نہ لگی چکھ لبوی. نوموړی وایي د پاکستان له نظامه بهر علاقې لکه قبایلي سیمې، ګلګت بلتستان او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې تر ټولو زیاته قبایلي سیمه تر هغهري ځپلې ده او آبادی یې هم له یادو دواړو سیمو زیاته ده. خو د باوجود د قبایلي سیمو لپاره په بجټ کې خودل شوی رقم له یادو دواړو سیمو تقریبا نیم په نیمه کم دی.
آزاد کشمیر او ګلګت بلتستان چې دوه علاقې دي چې هلته کې تر هغهري اړو شوی نه ده
شمالی وزیرستان سره تعلق لرونکو خبریال احسان داوڑ بیا وایي قبایلی سیمو ته ستنه شوی کډوال دا مهال کورونو، تعلیمي ادارو، سړکونو، هسپتالونو او نورو یو شمېر اسانتیاو ته اړتیا لري او د دې لپاره د راتلونکي کال په مالی بجټ کې باید ډېرې پیسې ایښودل شوی وي.
دلته د هسپتالونو ضرورت ته، دلته د سکولونو په وزیرستان کې اوسه پورې نه سو سکولونه چې دي دا اوسه پورې روان شوی نه دي. دلته چې کم د خلکو د روزګار خبرې دي، کم د دلته د تجارت خبرې دي، د سوداګرۍ خبرې دي، د زراعت خبرې، د خلکو د فصلونو د کارولو په دې خبرو باندې دیتا ما خیال دی چې په دې بجټ کې اس قسم ته ذکر فکر نه کړي.
یا دی بیچ یوازې له قبایلی سیمې شمالي وزیرستان په 2014 کال شاوخوا لس لکه خلک د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي وو چې زیاتره یې واپس خپل سیمو ته ستانه شوي، خو لا یې هم یو برخه د پاکستان په بندوبستي سیمو او افغانستان کې د کډوالۍ ژوند تیروي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
لانگ وار جرنال ویپانلی کی دمے پسلی رشتہ منیٹا پر شمالی وزیرستان کے دا امریکہ بے پائلٹ الوتہ کی پبرید کی دو وسلوال وجل شوی دی. بلخوا تحریک طالبان پاکستان ہم دے خبر پخلے کرے دے ویپانلی کی دا پروان کال کی پا پاکستان کی درم ڈرون برید دے دے لیکن اسرے نوری برخے دے ویلینڈ دمے رستاورو. لانگ وار جرنال ویپانلی کی د رپورٹونو لمخې د مې په سلی رښتې منېټا په شمالي وزیرستان کې د امریکا بے پایلټ الوتکې کی په برید کې دوه وسلوال وژل شوې دي. په روان کال کې د پاکستان کې دریم ډرون برید دی. بلخوا تحریک طالبان پاکستان وسلوالی ډلې د دې پخلی کړې دي چې د روانې اونۍ په لومړۍ ورځ کې په شمالي وزیرستان کې د امریکا بے پایلټ الوتکې په برید کې دوه غړي وژل شوې دي. ویپانلی کې چې تحریک طالبان پاکستان په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د مې په سلی رښتې منېټا یې د شمالي وزیرستان لپاره د کمانډان محمد خلیل دو ملګری په برید کې وشل شوې دي. په دې کې یو عبدالله نومیده چې د الکترونیک په برخه کې پوهه درلوده. د تحریک طالبان پاکستان تر مخه په برید کې محمد خلیل روغ پاتې شوی دی. ویپانلی کې امریکایي ځواکونو په تیرو وختونو کې هم د محمد خلیل غړي په نخه کړی دي. په مارچ میاشت کې هم تحریک طالبان پاکستان ویلي وو چې په ډرون برید کې د طالبانو یو کمانډان او د محمد خلیل نږدې ملګری یوسف وزیر وژل شوی دی. لانگ وار جرنال ویپانلی کې د مارچ په دویمه نیټه په کرم ایجنسی کې د امریکا بے پایلټ الوتکې په برید کې دوه وسلوال هغه مهال وژل شول چې په موټر سایکل روان وو. د رویټرز تر مخه ګمان کېږي چې په دغه برید کې د افغان طالبانو کمانډان کاری عبدالله وژل شوی دی. دغسې د اپریل په 9مه نیټه د امریکا بے پایلټ الوتکې په برید کې د القاعده وسلوالې ډلې یو کمانډان عبدالرحیم د وژل کېدو خبرونه مخې ته راغلي دي. لانگ وار جرنال ویبپاڼلي کې په 2000 کال کې د القاعده او دایي د اتحادي ډلو پر ضد عملیات راهیسې په ډرون بریدونو کې کمی راغلی او په دغه کال کې 111 بریدونه شوي وو. په 2015 کال کې په پاکستان کې 11 ډرون بریدونه شوي او تیر کال 3 ډرون بریدونه شوي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان، افغانستان او چین ترمنځ د عملی همکاریو درې اړخیزه غونډه پرون د چین په سر ښار بیجینګ کې شوې ده چې پکې د یوې کړۍ یوې لارې تر لاندې په مختلفو څانګو کې عملی مرستو په کولو باندې اتفاق شوی دی. په غونډه کې د پاکستان نمائندګي د بهرنیو چارو وزارت ډایریکټر جنرل منصور احمد خان، د افغانستان د خزانه وزارت ډایریکټر جنرل خالد پاینده او د چین د بهرنیو چارو وزارت ډایریکټر جنرل ژیو کیان کولا. نور تفصیل د احمد الله په رپورټ کې.
د پاکستان د بارنو چارو وزارت خپل اعلامیه کې ویلي دي چې په مذاکراتو کې د پاکستان، افغانستان او چین استازو د خپل منځي مرستو په زیاتولو تفصیلي خبرې وکړې. د اعلامیه تر مخه چې چین او پاکستان هڅه کوي چې د صحت، تعلیم، انرژي، زراعت، د بیا رغونې او په یو شمېر نورو برخو کې به له افغانستان سره مرسته کیږي او د دې سیمې او افغانستان د امن، قلارۍ او پرمختګ لپاره د درې واړو ملکونو ترمنځ همکاري ضروري ده. په دغه غونډه کې د پاکستان نمائندګي د بارنو چارو وزارت ډایریکټر جنرل منصور احمد خان، د افغانستان د خزانه وزارت ډایریکټر جنرل خالد پاینده او د چین د بارنو چارو وزارت ډایریکټر جنرل ژیو کیان کولا. خو خبریال او افغان چارو نظر لرونکي شمیم شاهد وایي چې دا قسم غونډه تر هغه څه ګټوري نتیجې نشي ورکولې چې تر څو پاکستان د افغانستان په حق له خپل پالیسی بدل نه کړي.
کومې غونډې چې دوی دا څه بې ځای دي، دغه وجه دا ده چې د دې شاته نیت صفا نه دی. پاکستان د 1992 په دې مخمانه په هر حکومت کې راوي چې موږ په افغانستان کې امن راولو، خو په حقیقت کې د دې لپاره هیڅ قسمه قدمونه تر اوسه پورې نه دي اوچت شوي او په دې وجه د افغانانو خپګان ورځ تر ورځ زیاتېږي. بل طرف ته د افغانستان سره د پاکستان پالیسي بالکل د بلیک میلنګ ده. نو زما دا خیال دی چې که چېرې نیتونه صفا شي نو په دوه درې ورځو کې دننه په افغانستان کې امن راځي.
د ذکر ده چې چین پاکستان اقتصادي راهداري د ون بیلټ ون روډ د منصوبې یوه برخه ده چې پکې د افغانستان له لارې د تاجکستان، ترکمنستان او د ایران د ختیځو سیمو سره د پاکستان نخلول هم شامل دي. خو د سیمه ایزو چارو کارپوه رحیم الله یوسف زئی وایي چې دواړه ملکونه یو پلو د تجارت خبرې کوي او بل پلو هر څه وخت پس پولې د تګ راتګ لپاره وتړي. خو د چین د مداخلت وروستو امکان شته چې دواړه ملکونو ترمنځ حالاتو کې خواله راشي.
چین په دې کې اوس لاس اچولې دی او چین علي ځلی کوي. نو د نورو د داسې کوششونو نه پرته چین اعتبار زیات دی او د چین حال زلو کې د پرمختګ امکانات زیات دي. کم از کم چینایانو د کوشش کې پرمختګ وشي، دا کېدی شي چې دوی یو بل سره چې کوم اړیکې دي هغه نورې نه خرابېږي، تاوتریخوالی لږ کم شي، هغه کارونه مخکې وشي چې د هغې په وجه باندې د پاکستان او افغانستان یو بل باندې اعتبار جوړ شي.
د چین صدر شی جنګ پینګ په دې وروستیو کې د ون بیلټ ون روډ پروژې پرانیستې غونډې ته ویلي وو چې دا به د سولې او سوکالۍ د پیوستون سړک وی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو
د ګلدور سي
فونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په دوه نیمه بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندره جادوګری
په درې نیمه بجو،
روختیا او درملنه
په تمه نټه د پاسه سلورو بجو.
د وابډا محکمې په خبر پختونخوا کې دولس ته اسانتیاو لپاره کرایسیس منیجمنت مرکز جوړ کړی دی چې خلک پې د بجلی لوډ شیډنګ په اړه معلومات کولی شي. بلخوا د پېښور او مالکنډ سینې ګریډ سټیشنو باندې د پاکستان تحریک انصاف د کامی او صوبایي اسمبلی غړي سره د کارکنانو د تیرو درې ورځو راهیسې ورسي او د بجلی نظام په خپله چلوي. د اراده لري چې نن به هم دغه ګریډ سټیشنو ته ولاړ شي. وابډا بیا د دې پیښې پر ضد FIR درج کړی دی. تفصیل د شبیر احمد جان نورو.
خیبر پختونخوا کې د وابډا دفتر لخوا اعلامیه جاری شوه چې پکې د ټولو صوبې د شپږو سرکلو ټلیفوني شمیرې ورکړې شوې دي او ولس کولی شي چې په دغه ټلیفوني شمیرو په خپل سیمو کې د لوډ شډینګ یا د بجلی معلومات وکړي. بلخوا په صوبې کې د زیات لوډ شډینګ په ضد د پاکستان تحریک انصاف کون د قومي او صوبایي اسمبلی غړو د پېښور او ملکنډ په ځینو ګرې سټېشنو باندې د تیرو درې ورځو راسې بریدونه کړي او هلته کې د بجلی نظام په خپله چلوي چې پکې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي فضل الهي عارف یوسف ملکړن د قومي اسمبلی غړی جنید خان محمد شکیل شامل دي. وابډا چارواکي وایي چې ردی پزت اف آی آر هم درج کړی شوی دی. بلخوا د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی خصوصي مشیر عارف یوسف وایي
طرف نکنه موږ قانون بنا ماتو دې موږ سره اګریمنت کړو آی ټی دی شیډول ورکړو چې دا نه ګټه لوټ شي بچا دا هغه خلاف ورزي ته لګیا دا موږ وایو چې کم یو طریقې کار تاسو موږ سره ته کړو کم یو انصاف ته هغه په کار دي چې پولیس دې خلاف ته تیار وي چې دې قانون ماتي
نو موږ جاته وی چې نن هم دوی سره د خپل مرګرو با روزي مات د پیخور په هزار خانه ګر سټیشن کې کوي
نن خپل کم یو معاف تعریف د ګر سټیشن کوارټر کې حکومت تاسو هم کار راځي تاسو نمبر تا وته کومه alternative ما او تیمه سره پامیش کړو چې موږ افطاری او سحری ټایم کې لوډ شټینګ باندې کوو نو زپال تک یې نماز او افطاری ټایم کې ته بٹن پر دور باندې پرې ما او د واره چې دا چې کوم پیغام په ولزو دی باندې په بٹن باندې کوو او قانون مطابق باندې کوو
په پیښور کې د پیسکو ترجمان شوکت افضل مشال ریډیو ته ویل چې کوم ځایونو کې خلک بلونه ورکوي هلته کې لوډ شټینګ نه یا کم کیږي او وړاندې نه مرکزی حکومت تر اوجه لپاره خصوصي شډول اعلان کړی چې تر مخه په کلیوالو سیمو کې شپږ او په ښاریو کې څلور غنټې لوډ شټینګ روان دی. دوی ویل چې پاکستان تحریک انصاف غړي د دوی په دفتر ورزي د هغه ځای غیر قانوني ګیره هم کوي او قانون هم په خپلو لاسونو کې اخلي چې دا یو خطرناک عمل دی او نه یوازې د وابډې اهلکارانو بلکې عام ولس لپاره هم خطره جوړې دي شي.
نو موږ وګورو چې اف آی آر لپاره هم لیکلې ده پروینشل ګورنمنت چې ټول لیکلې ده چې تاسو دا شی وکړو کړي دا فټرینګ نه ده نقصان کیږي دا عوام ته نقصان کیږي سیستم کراته یې کړنه موږ خو کیا سر زیاته لکار نه کوو دا موږ خو مثال د دکاندار دا چې موږ بجلی ورکو موږ پیسې وړو چې تم لګي پیسې نه ملایږي چې بجلی نه شو ورکول دا اصل کې دا خو دې چې دا پوینټ سکورینګ موږ خو موږ ځان ته دا وایو چې دا ریلیف دا موږ خو دا نه شو کې نه یې دا ټول ملک کې ملایږي
مغلی جا تکړه چې د مرکزی حکومت لخوا وړاندې نه په ټول ملک کې د روزي ماتي او پښمنۍ وختونو کې د لوډ شډینګ نه کولو احکامات جاری شوي دي چې پر عمل درآمد روان دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د باجوړ خلک وای چې د سلارزو سیمه شنګر ګل کلی سرکاري های سکول کې د نهم ولسم کلاس ماشومان ته دوه غیر سرکاري استادان په چنده سبق خي. یاد سکول لس کال وړاندې جوړ شوی وو او پکې تر 13 کال پورې استادان وو خو سخ کال دغه استادان نور سکولونو ته بدل شوی دي. د تعلیم محکمې چارواکي بیا وایي چې په باجوړ کې د استادانو کمی دی نو چې کله دغه کمی پوره شي ډیر نو ممکن ده چې دغه سکولونو ته استادان هم ولیږي. تفصیل د شانواز ترګزین اورو.
د باجوړ سلارزو سیمه شنګرګل کلی کې سرکاري های سکول کې د نهم او لسم ټولګي ماشومانو ته دوه غیر سرکاري استادان په چنده سبق خای. دغه چنده د ماشومانو نه د میاشتې په حساب سلسله روپۍ راغونډول شي. ولې د سکول استادان هم دغه چنده کې خپل برخه اچوي چې ګیره د سیمه د سلو نه زیات ماشومان بې تعلیمه پاتې نشي. یاد سکول لس کال وړاندې جوړ شوی چې تر پروس کال پورې پکې د یادو ټولګیو لپاره استادان وو. ولسه کال دا استادان نورو سکولونو ته بدل شوی. نو د سکول یو استاد عبدالودود وایي چې اول هغوی د نهم او د لسم ټولګیو ماشومانو ته داخلي ورکول بند کړي ولې بیا د کلي ورځ غوښتنه کوله او هغوی ورسره د پرایویټ یا غیر سرکاري استادانو لپاره چنده هم ومنله. نو دوه تنانه چې ښه تعلیمونه یې کړي دي دغه ماشومانو ته د سبق لپاره ونیول. یاد کلی وسیدن کې ملک یونس الرحمن وای چې د هغوی د کلی آبادی نه هڅه کورونه دي. د ټول کلی ماشومان هم د سکول ته راځي ځکه چې کوم بل سکول په نږدې سیمو کې هم نشته. یونس الرحمن زیاتوي چې د استادانو د کمی پوره کولو لپاره هغه هر ورځ د سرکاري چارواکو د دفترونو چکر لګوي خو لا هم دغه ستونزه ورته نه ده هواره کړې.
دا شنگر گل سره تړلی شاسر کلی کې هم د جنکو یو پرایمری سکول دی چې پکې تر یو نیم سلو پورې ماشومان سبق وای. دغه کلی مشر ملک سلام خان وای چې هغه دغه سکول له خپل ځمکه ورکړې وه او دا یې مقصد و چې د کلی جنکۍ یې تعلیم یافته شي. خو سکول کې یوازې یوه استاده ده، نو حکومت دې باید نور استادان هم دې سکول ته راولېږي. بلخوا تعلیمي چارواکي باجوړ ایجنسی وایي چې په باجوړ کې د استادانو کمی دی او هر کله که دغه کمی پوره شو نو ممکنه ده چې دغه سکول ته استادان ولېږل شي. شانواز ترکزی، مشهد رادیو، پېښور.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو سره په پیښور کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې د فرخند اسد نه بلند خبرونه وورو. د پاکستان مشهور دینی عالمانو یوې ډلې د ځان وژونکو بریدونو، وسلوال فعالیتونو او د وسلې په زور د شریعت عملي کولو خلاف فتوا ورکړې ده او ځانمرګي حملې هم حرام ګرځولې دي. دا فتوا پرون په اسلام آباد کې یو دیر شالمانو په وغونډه کې لاسلیک کړه چې د اسلامي پوهنتون د سیړنو انسټیټیوټ لخوا رابلل شوی و. د فاټا د پارلمان غړي وایي د روژي وروسته به په اسلام آباد کې د اصلاحاتو د عملي کولو لپاره احتجاج پیلوي. په اسلام آباد پریس کلب کې پرون مازیګر په یو سیمینار کې د فاټا پارلماني مشر حاجي شاجي ګل اول حکومت د اصلاحاتو په عملي کولو کې د ځنډ پالیسي خپل کړې ده. په پیښور کې د وابډا محکمې لخوا په ټوله صوبه کې د ولس د اسانتیا لپاره کرایسیس مینجمنټ مرکز جوړ کړل شوی دی چې خلک پرې د لوډ شیډنګ لپاره معلومات کولی شي. د افغانستان په زابل ولایت کې یو پولیس په یو امنیتي پوسته کې خپل شپږ ملګري په ډزو وژلې دي. د زابل د ولایتي شورا یو غړی اسدالله کاکړ وایي دغه پیښه تېره ورځ شینکی ولسوالۍ کې شوې ده. وسوال طالبانو یې د ذمواري منلې ده. د هند صحت محکمه وایي په دغه هیواد کې درې د زیکا وایرس کیسونه رپورټ شوي دي او زیاتوي په دغو درو کیسونو کې په ګجرات کې دوه په ماشومانو ناروغه ښځې هم شامل دي. هندي چارواکو ویلي په دې اړه کار کوي او باید ولس ته اندېښنه ونه لري. د امریکا ملاتړ لرونکو عراقي پوځیانو له داعش وسلوالې ډلې نه د غربي موصل پاتو ضلعو نیولو لپاره پراخه بریدونه پیل کړي دي. د شریکې قوماندې له دفتره پرون د مۍ په ویشتمه په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا عملیات د دجلې سیند هغو سیمو نیولو لپاره پیل شوي دي چې لا هم آزادي نه دي. د ایران لوی مذهبي مشر د سعودي عرب په مشرانو له امریکا سره په اتحاد تنقید کړی او دوی یې احمق ګرځولې دي. آیت الله علي خامنئی ویل د سعودي عرب د مشرانو پالیسۍ به د دوی د ډوبې دو سبب جوړ شي. او د لندن په هیترو او گیټ ویک نړیوالو ایرپورټونو کې د آی ټی یا معلوماتي ټکنالوژي د نظام د خرابوالي لامل پرون ټول پروازونه ځنډول شوي دي. لن خبرینم د فرخنده اسد نوارې د لوریدونکو اوس په اسلام آباد کې د سراج زهیر نوارو چې پاکستان ځنه رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
نن د پاکستان اکثره مقامی ورسپانو خپلې ادارې په بجټ باندې لیکلي چې په ګور ورسپانه د نوی نیوز خپلې ادارې کې وایي د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند د خپل حکومت پنځم بجټ وړاندې کړو. په بجټ کې که څه هم د ملک د ترقۍ لپاره خصوصي منصوبې اعلان کړې شوې چې یقینا څو کلونه پس به ترې ولس ته ګټه ورسي، خو بل پلو یې د ملک نه د بیروزګارۍ او غربت ختمولو او د ولسي څانګو په پرمختګ باندې څه خاص توجه نه ده ورکړې. د ادارې په وینا کرکېله د پاکستان د معیشت لپاره ډېر اهم ده او حکومت په کرکېله باندې توجه نه ورکوي او دا وخت چې په پاکستان کې د کسانانو لپاره سچارې روانې دي هغه د دوی لپاره ندی. هم په دې وجه د بجټ وړاندې کېدو نه یوه ورځ مخکې په اسلام آباد کې کسانانو احتجاج وکړو، ځکه چې کسانانو ته د غنمو، پنبې، ګنو او نورو فصلونو مناسبه ګټه نه ورکول کېږي. اداري اخري کې لیکي د بجټ د مجموعي اثراتو خو په سم ډول د اقتصادي چارو تزیه کاران تزیه کولی شي، خو څومره چې د خلکو رای مخې ته راغلي دي د هغې په رڼا کې که وکتل شي نو حکومت د بیروزګارۍ او غربت د خاتمې لپاره په دې بجټ کې هیڅ نه دي کړي او لنډه دا چې دا بجټ به شتمن نور شتمن او غریب نور غریب کړي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د روژې په شروع
کې دوه چې په پاکستان کې د ګرانی کوم سیلاب مخې ته راشي د هغې تر دې د مس خاص وجه مخې ته نه دراغلي. خو دې لړکې یوازې دا معلومیږي چې د پاکستان ولس ځینې سیزونه د خپلو روایاتو او عادتونو برخه ګرځولې ده. ادارې وړاندې لیکي وفاقي او صوبایي حکومتونو او د هرې صوبي انتظامی ته دا د وړاندې نه معلوموي چې په روژه کې به د کوم کوم سیز څومره ضرورت وي، خو د هغې باوجود هم دغه شیان د بازار نه غایب وي او هم په دې وجه ګرانی شروع شي. ادارے آخر کی وی د خوراکی توکی او مصنوعی قلت یا کمخت پیدا کول، ذخیرہ اندوزی کول او ملاوٹ کول حص یو عمل د حکومت نه پټ نه دی. نو باید چې حکومت دې لړکی د قانون او د ضابطو مطابق عمل درآمد وکړي او د هغه خلکو پر ضد عملیات شروع کړي څوک چې پدې کې ککړ وي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات. فرائیڈے ٹائمز مجلے پر سعودی عرب کے د اسلامی حوادن و سرمشری زتا کتنا کڑے دا مجللی کی چپاغا سرمشری سے کہ اسلامی حوادن د مسئلو پر سے د خلیجی ریاستن و امریکہ ترمن خبری مہم وی. بلخوا وال سٹریٹ جرنل رسپان علی کی چھپ عراق افغانستان کے کانٹریکٹر سیا قرار دادیان کار کبھی اور دشمیر ترمخا تردری و سر و نسیات کانٹریکٹر سوچل شوی دی خود سر تیرو پشان مراعت نہ لری د دوار لکنو سنینوری برخی د ملیحہ مرزا دناورو. فرائیڈے ٹائمز مجلہ لکھی دا اسلامی حوادنو سرمشری زکی دا سعودی عرب پاچاہے دا کوشش ہو چی دا امریکہ ولسمشر ڈونلڈ ٹرمپ توخی چی دا طرح گرے پاڑے ورسر دریس شریک تے. رسپان لکھی دا سعودی مشرتابہ او امریکائی ولسمشر لخوا ایران دا طرح گرے سرچینہ گرزولو او ورباندے تنقید کولو ایجنڈا واضح کڑا. مجلہ پختن راپور تکوی پا دا سحال کی چی دا ایران خلاف خبر کی دے دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نظر بسو. مجلہ لکی پا پاکستانی میڈیا کی دا 1300 میاشتو راہی سے روانہ پروپیگنڈا ہم دا پختن ورد چی دا سی اشارے ورکڑی گواکی دا پاکستان پوز پخوانے مشر جنرل راہیل شریف دا سعودی عرب پا بحرانے او امنیتی پالیسے رہنمائی پا کولو سر دا اثر صلاحیت لري. مجلل کی ډیره پاکستانی وګړي له هغه اثراتو سترګې نشي پټولې چې له سعودي عرب سره د پاکستان د نيستيوالي لامل پریوزي. د مثال په توګه په ملک کې فرقه وارانه شخړې. مجلل پښتنه راپور تکوي آیا د داسې یو خطاب امکان مو چې پکې نواز شریف د عرب او امریکایي مشرتابه لخوا له مسلمانو هیوادونو سره د اړیکو جوړولو په باب خبرې کړې وي. خو ورسپانې دي کې پریاس کې د راټولو شو خلکو د توجه مرکز د منځني ختیځ او غرب ترمنځ د مسلې حل وو. مجلہ لیکي پاکستان تکله هم د یوې لارې د انتخاب موقع نه دا ورکړل شوی چې وجه په دوه اړخیز تعلقاتو کې د حکمت عملی کمی دی. بلخوا وال سټریټ جرنل رسپان لیکي د امریکا دفاع یا بهرنیو چارو وزارتونو لپاره کارکونکي کانټراکټران چې کله د جنگ پر مهال اوجل شي یا زخمی شي نو وطن ته په واپسۍ یې هغه شان هرکلی نه کیږي لکه څنګه چې د پوځیانو کیږي. رسپان لیکي په عراق او افغانستان کې کانټراکټرانو هر قسمه کارونه کړي دي، که هغه پخلی وي، که د تیلو سپلای وي او که د ملکي پروژو تنوی. د رسپانی په خبره د دغو کارکونکو ذمہ وار شخصي کمپنۍ وي، نو ځکه امریکایي حکومت له دې خلاص وي چې هغو ته د پوځیانو په شان سهولتونه او مراعات ورکړي. وال سټریټ جرنل لیکي واشنگتن ته د دغو کانټراکټرانو ګټه دا رسیږي چې دوی ولس ته ښکاره نه وي. د 2001 راهیسې په افغانستان کې تر 2350 زیات او په عراق کې تر 3400 زیات امریکایي سرتیري وژل شوي دي، خو بیا د کانټراکټرانو د وژنې شمیر ریکارډ ساتل ګران وي ځکه چې دوی د شخصي کمپنو لاندې کار کوي. د خواریکښو د محکمې له شمیر سره سم په افغانستان او عراق کې لږ تر لږه 3200 کانټراکټرانو وژل شول. رسپانه لیکي دغه کانټراکټران که څه هم ظاهرا ښکاري نه، خو بیا هم له کلونو راهیسې دوی د امریکایي سرتیرو تر څنګ ولاړ دي. رسپانه لیکي دوی د هم باید د خدمتونو لپاره یاد کړل شي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وکه مونږه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هل ته بادشاہ خانمال یو کافی را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پختوم را ته بابا یې څه په خواره زایا کولې.
دا هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نهې ورځنۍ دورې نه خپل هیواد ته ستون شوی دی چې پکې یې د منځني ختیځ او یورپ یو شمېر هیوادونو سفرونه وکړل. رسنۍ وایي چې نوموړی به په ممکنه توګه په خپلو تګلارو کې په بدلون غور وکړي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ تفصیل درته منور شاه وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خالی په ورځ د نهه ورځني سفر وروسته خپل هیواد ته ستون شو. نوموړي د دې سفر په اخر کې په اټلي کې د اوو صنعتي هیوادونو یا جی سیون په غونډه کې ګډون وکړ چې پکې د تجارت د ترهګرۍ ضد مبارزې او ماحولیاتي بدلون په اړه خبرې وشوې. واشنگتن پوسټ، نیویارک ټایمز، رویټرز او یو شمېر نورو رسنیو رپورټونه ورکړي چې ولسمشر ټرمپ په داسې یو دفتر جوړولو غور کوي کوم چې بعد د 2018 کال د ولسمشریزو انتخاباتو پر مهال د هغه د انتخاباتي کمپاین او په یادو انتخاباتو کې د روس د لاسوهنې په اړه د پښتنو معاملې ته کتنه کوي. دا ممکنه ګابونه په داسې حال کې پورته کیدونکي دي چې د رسنیو د رپورټونو تر مخه په امریکایي ولسمشریزو انتخاباتو کې د روس د کردار او د هغې د اثراتو په اړه تحقیقات تر وایټ هاوس رسیدلي دي. واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز خبر ورکوي چې د ولسمشر ټرمپ زوم او سلاکار جیرید کشنر د ټرمپ له واک ترلاسه کولو نه وړاندې د روس سره د خفیه ټلیفوني رابطو برابرولو هڅه کړې وه. د جمعې په ورځ په اټلي کې د ولسمشر ټرمپ سلاکارانو په دې اړه د سویلو نه ډاډه وکړه. بلخوا د جی سیون غړو هیوادونو مشرانو ویلي چې د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره په لا نورو ګامونو پورته کولو سلا شوي دي. د مشرانو دا هم ویلي چې له ولسمشر ټرمپ سره په تجارت کې اختلافات یې راکم شوي دي. دا راز ټرمپ په خپل یو ټویټر پیغام کې ویلي چې د جی سیون په غونډه کې یې له تجارته د ناسمو طریقو په لرې کولو خبرې شوي، خو نوموړي په دې اړه څه نه دي ویلي چې هیواد به یې د ماحولیاتو په اړه د پیرس د لوزنامې برخه پاتې کیږي او کنه. ولسمشر ټرمپ په برسلز کې د نیټو د غونډې نه پس ویلي وو چې اوس به په دغه اتحاد کې شامل هیوادونه هم مالی مرستې سي واکړي، او نوموړي زیاته کړې چې د هغه له واکمنۍ وړاندې داسې نه کېدل.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح تر بدرنګ زکه چې دا غمین نشوند د سره نسته. دا
غلې فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتاب ته ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزه چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوري، او څه وخت شوې دي د اونیزې خبرونې د باختر ستوري. د دې خبرونې قربان باز محمد عابد دی، نو راځئ چې ورته غوږ شو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عابدم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننې خبرونه کې به په جلال آباد کې د لیکوال او ژباړن محمد اسب شینواری په درناوي کې د یوې غونډې رپورټ ولرو. بیا به د پیل بدیه تنظویونکي او ممثل ضیاءالرحمن لالاخیل سره د هغه په هنر لنډه شان مرکه ولرو، او په اخره کې به په شمالي وزیرستان میرامشاه کې یوې مشاعرې ته تم شو. نومړي رپورت ترازو په ننګرهار کې ټولنیز پرمختیایي یون د لیکوال او ژباړن محمد اسب شینواری په زیار پښتو ته د ژباړل شو ژورنالیستیکو کتابونو د مخکتنې وفار یو غونډه را بللې وه چې بیلابیلو لیکوالو د هغه په زیار او کړي کار مقالې او ویناوې واورولې. نور حال په رپورت کې. د لیکوال او ژباړونکي محمد اسب شینواری د ژورنالیستیکو هڅو د درناوي دا غونډه د تیرې چهارشنبې په ورځ د جلال آباد ښار په یو مقامي هوټل کې جوړه شوې وه چې ګڼو لیکوالو، ژورنالیستانو او د پوهنتون استادانو پکې ګډون کړی و چې زنو یې د ښاغلي شینواري په زیار ویناوې او مقالې واورولې. دغه غونډه په جلال آباد کې د ټولنیز پرمختیایي یون لخوا جوړه شوې وه. د دغه یون یو تنپال غړي برهان الدین سیرت په خپله پرانستون کې وینا کې وویل:
کوم آثار چې شینواري صاحب د ژورنالیزم ډګر ته ژباړلي د ځوان نسل د روزلو لپاره واقعا یو ستر کار دی چې دې ته بالکل دلته اشاده اړتیا وه. همدا اوس چې موږ ګورو په داسې یو هېواد کې پراته یو چې دلته د نورو کارونو تر څنګ ژورنالیزم یو مهم ډګر دی چې دغه ته باید ښه کار وشي.
شاعر او لیکوال نقیب احمد اتل د محمد اسف شینواري د ژباړو په اهمیت یو مقاله واوروله چې په یوه برخه کې راغلی ول:
ښاغلی محمد اسف شینواري څکم دوه لسیزې تر ډېره د ژورنالیزم په ویر ډګر کې د خپلې ژبې د خدمت لپاره خولې توی کړې. سلګونه ځوانان د ښوونیزو او روزنیزو پروګرامونو له لارې د ژورنالیزم د سپېڅلي مسلک سره آشنا کړل. په دې ستړی او ستومانه ژوند کې له ورځنیو بوختیاو سره سره خپل ځوان او ولسي کول ته له فارسي ژبې ځینې ګټور آثار هم وژباړل چې له همدې له امله یې نن د ستاینې او نمانځنې پر ټغر راټول یو.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد زیورمان حسرت هم یو له هغو چې د محمد اسف شینواري د کړي کار په اړه یې مقاله واوروله. نوموړي په خپلو خبرو کې د ژباړې د وصولو په اړه هغه مهم عناصر په ګوته کړل چې ژباړن ورته پام اړولی دی.
د اړتیا په پېژندلو کې پښتو ژبې ته د یو اثر ژباړلو د ټاکلو هنر لري. دویمه، د لفظي ژباړې پر ځای معنوي یا مفهومي ژباړې ته غوروالی ورکوي. دریمه، په علمي توګه د هغه اثر پر ارزښت او پایښ ځان پوهوي او بیا یې ژباړلو ته وردانګي. څلورمه، دی د ژباړې د اصولو له مخې په دواړو ژبو یعنې دري او پښتو برلاسی دی. پنځمه، ښاغلی شینواري پر ادب او ژورنالیزم دواړو پوهېږي، نو همدا لامل دی چې ژباړې لکه په مورنۍ ژبه تبلیغ شوي اثار ښکاري.
د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهنوال استاد ببرک میخیل په خپلو خبرو کې وویل: اسف شینواري چې کوم اثر پښتو ته راژباړلی، د ژورنالیزم په پوهنځي کې ترې د درسي مومد په توګه کار اخیستل کېږي.
کومه ژباړه چې ده کړې ده، رښتیا هم د اړتیا په بنیاد ژباړه کړې ده، بیا اړتیا ژباړه نه ده کړې. مثلا کوم کتابونه چې ژباړلي دي، زیاتره هغه کتابونه دي چې د ژورنالیزم په فاکولته کې که په مشخص ډول د تعلیق شوو اثارو په توګه درسی کتابونه نه دي، خو مرستیال درسی کتابونه دي، یعنی هغه عمومي درسی کتابونه چې ورته وایي هغه کتابونه دي.
لیکوال او ژباړن محمد اسف شینواري ژمنه وکړه چې یو ځل بیا به د نورو ګټورو کتابونو ژباړې ته مټې راونغاړي.
زه په دې اعتراف کوم چې دا ژباړې ما په داسې یو ماحول کې سره شاته لیکلې چې ما هم زده کړه کوله، ما حاصل وم، هم مې کورنۍ ته نفقه پیدا کوله او هم د دې کار غم را سره و. اوس چې دا کوم دوستانو ته راغلي دي، ما ته یو ځل بیا یو ډاډ راکول شو. ما مخکې وویل چې زه داسې یو د غفلت په خوب ویده شوی وم، نو بیا راویښ شوم او په دې هیله چې زه بیا یو ځل دې لارې نه چې منصرف شوی وم، یا بلارې شوی وم، یا د ژوند روزگار بلې لارې ته بیولې هم، بېرته خپل هغه اصلي مسیر ته راوګرځم او دې کار ته بیا کار وایم.
محمد اسف شینواري د ژورنالیزم په اړه بیلابیل کتابونه له فارسي نه پښتو ته ژباړلي چې خبر، مرکه، د خبر لیکنې اورونه، رسنیو ته لید لیکنه په پښتو کې، د کار الفبا، ورځپاڼه لیکنه، د مرکی اورونه، او په پښتو کې سوژه موندنه یې د یادولو وړ دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، زورمان للخیل داس یو فلبدیه تنزویون کې او ممثل دی چې په حاضر ځوابۍ کې ساری نه لري. نو نوموړي سره مو د ده په هنر یوې لنډ شان مرکې ته رابولم.
للخیل صاحب، تاسو چې دلته په یو محلي تلویزیون کې طنزیه خپرونه چلوئ، ما داسې اورېدلی دي چې تاسو د تمثیل په برخه کې او د طنز په برخه کې داسې مسلکي زده کړې نه دي کړې، دا سمه ده؟
رښتینی خبره ده چې پوره زده کړې مې نه دي کړي. د تمثیل په برخه کې خو داسې و چې د ماشومتوب نه خبره ده. په هغه وخت کې چې موږ د هجرت په دوران کې وو د ریډیو پاکستان د خوانه به یو پروګرام کې د باتور په نوم باندې، اگر چې دا د هغه ځایي خلکو دپاره خو موږ پکې په ډېرو خواریو زاریو د پلار لخوا زه هغې ته ورغلم، او په هغه وخت کې موږ چې ماشوم نو هغې کې موږ تمثیل لوبوه. بیا چې کله دلته راغلو د نه یو څه وخت وروسته د راډیوګانو باب چې شولو سپین غر راډیو جوړه شوله، او سپین غر راډیو کې بیا د بی بی سی یو ورکشاپ وو چې په هغه کې د ډرامې پاکله بشپړ معلومات ورکول کېده. نو هغه ورکشاپ نه وروسته بیا ما هغه لیکلو طریقه او د تمثیل پوره طریقه ما هغه وخت کې زده کړه.
هغه وخت چې په ریډیو پاکستان کې د ماشومانو دپاره د باتور په نوم خپرونه چلېدله، په هغې کې ستا رول څه و او څومره ورسره پاتې شولې؟
تقریبا داسې اته میاشتې ورسره پاتې شوی وم، او په هفته کې به یو ځل ورته راتللو، او کردارونه راته مختلف راکول چې کوم به هغه وخت پروډیوسر یا دغه چې وو ډایرکټر هغه به چې کوم ولیکل نو موږ ته به هغه راکول. خصوصا ما ته به د میراج الدین کردار به ما ته راکوه که نه، نو یا به مې ورته لطیفه ویله یا به یو خو بس دماغ د خوانه به نوم هم راته راکول کېده او کردار.
یعنی دا چې ستاسې دغه تمثیل په عملي توګه د ماشومتوب نه له ځان سره راوړی دی او اوس یې مخته وړی؟
او همداسې ده.
اوس چې تاسې په مختلفو محافلو کې په ادبي غونډو کې او په بیلابیلو مناسبتونو کې تمثیل کوئ، زه وینم چې تاسې نه سکریپت لرئ نه ورته د پخوانه آمادګي لرئ. دغه فلبدیا تمثیل او طنز د دې زده کړې چا نه کړی؟
دا خو د سیو عابد صاحب چې زمونږ یو ډرامه ده د پولی پوری په نوم باندې، هغه تقریبا په دې د افغانستان په یوولس ولایتونو کې خپرېږي. د دې نه موږ دا اخذ کړی دی چې هلته د هغوی هدف دا و چې لیکل سکریپ باید چا سره موجود نه وي، یوازې سوژا او د صحنې هغه سټورلاین موږ ته راکول کېده. تقریبا دا واته کاله د هغې ډایرکټر په حیث باندې کار کوم، نو دا هماغې نه چې موږ صرف صحنه اخلو د سټورلاین یو دوه ټکي اخلو بیا په هغه باندې. خو خبره دا ده چې ما سره بل څوک په دغه فیلډ کې به نشي تللی، یوازې شریف مسرور دی چې هغه ما سره فیلډ بدیها تنظونه کولی شي، نور څوک داسې شتم نه دی را سره.
نو څنګه کېدی شي چې بدون د سکریپ نه یو څوک سوژه را واخلي لکه تا سره چې شریف مسرور لوبوي طنز د تمثیل په توګه وړاندې کړي، څنګه کېدی شي چې داسې کسان را ډیر شي؟
ابه صاحب په کار دا ده چې دغه شان کسان خصوصا ممثلین چې کوم دي هغوی یو غونډې ته چې ځي یا یو محفل ته چې ځي باید د هغې پاکله پوره معلومات ولري چې دا د څه شي په هکله ده او زه باید پکې څه شی وکړم. نو موږ هم چې کوم ځای ته ځو نو په هغه ځای کې لومړی موږ د هغې مثلا موږ تاسو وګورو اکثره غونډې ادبي غونډې وي، زه هغه د غونډې نوم ګورم، د غونډې هغه محتوا ګورم، نو هماغه شان یو ذهن ته یو شی را جوړ کړم او بیا په هغې باندې کار کوو. بل خبره دا ده چې په دې کې هغه په اصطلاح باندې د هندي خلک ورته پنچ لاین وایي او زمونږ استاد پښتو کې ورته وایي چې ګزارونه کنه، دغه د خولي ګزارونه دا پکې ډېر مهم کردار لوبي چې تا ته هغه وخت سره حاضر ځوابي چې ورته وایي حاضر جوابی باید ستا پکې یاد وي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس شمالي وزیرستان ته ځو او ل خپل همکار عمر دراز وزیر نه د مشاعرې حال اورو.
ترکی لیکوال شمالی وزیرستان د فاټا سیکریټ پروګرام په مرسته میرانشاه گورنر ماډل سکول کې د امن په نوم یو لویا کلتوري دستوره وکړه. دغه دستوره ته د سیمې ځوانان، مشران، د سکولونو ماشومان، انتظامی چارواکي، بنو او د وزیرستان شاعران راغلي ول. د پروګرام په اوله برخه کې مشاعره وشوه چې د سیمې شاعرانو په خپلو کلامونو کې موجوده صورتحال او راتلونکي په ګوته کړو.
راځئ اوښې لوږو اړه په کتابونو، چې ګړو ورکا داسې اړه په کتابونو، پاڼې مخړې د لیلا تورې خانونه چې مین شي پښتانه په کتابونو،
خاونده ته خو یو ځل بیا هغه سې وخت راولې چې د اتڼ ځوانان راکوز شي د غونډیو څخه.
دستورا کې د سیمې ځنه شاعرانو ته ایوارډونه هم ورکړل شول. دغه دستوراته د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی په خپل وینا کې وویل چې سیمه کې امن بحال شوه، خو اوس زیات ضرورت دغه د تعلیم دی چې د لپاره مونږ ټول یو موټی شو. فاټا سیکریټ پروګرام مشر جاوید خان وایي صحت، تعلیم او نورو ترقیاتی کارونو سره سره اوس دوی هڅه کړي چې کلتوري هلو ځلو ژوندی ساتلو لپاره مرستې وکړي.
کوم سوشل سیکټر سروسز دي، هسپتال، سکول، دا زموږ پریورټی وه چې یاره په دې کې مونږ دا خلک چې کوم واپسي کېږي چې دوی ته هیلتھ ایجوکیشن دا فیسیلیټیز حکومت ورکړي. په دې کې مونږ خپل هلی ځلی شروع کړي دي. په دې کې ظاهره خبره ده چې میرانشاه د ایجنسی هیډ کوارټر دی او زمونږ پریورټی ایجنسی هیډ کوارټر وو چې خلک دلته راشي او دا خخه انسټیټیوشنز بحال شي. دین علاوه زمونږ سوشیو کلچر هم یو کمپوننټ دی د فاټا سیکریټ پروګرام، دا هغې نن مونږ آغاز وکړو، دا زمونږ اولنی پروګرام و. ان شاء الله چې راتلونکي وخت کې به داسې نور پروګرامونه د سپورټس په مت کې د دې علاقې فوک اینڈ کلچر شو هم زمو د پی ایس ایف په منځ کې پی ایس ایف ایڈوائز باندې هغه مونږ پلان کړی دا، نو ان شاء الله هغه به هم وي.
د اسلام آباد نه دغه پروګرام ته راغلی خبریال ډاکټر اشرف علي وایي نن یې احساس بدل دی چې وزیرستان کې اوس د ډېرې مودې پس خلک د امن سندرې وایي.
زما خیال دا و چې وزیرستان هماغه وزیرستان دی چېرته چې اوس پورې د بارودو بوی راځي، چېرته چې ګولۍ وریږي، چېرته چې د وینو او د بارودو او د ګولو خبرې کېږي. خو یقیناً چې زه نن راغلم ما ته ډېر عجیبه احساس وشو چې ما وکتل چې په وزیرستان کې خلک د امن ترانې وایي، هلته کې د وینې نغمې وایي او هلته ټوله فضا وږمه وږمه او دنیا نغمه نغمه ده، هلته ماشومان د امن ترانې وایي. یقیناً چې زما دپاره یو ډېر عجیبه احساس و. وزیرستان کې ژوند بحال شوی دی. زما غوښتنه به د حکومت نه دایي چې همدې ته دغسې دوام ورکړي او دغه د پرمختیایي کارونه چې دي دغسې په مخه باندې بوزي او دلته کې ژوند یو نوی رخ واخلي.
د پښتانه مترکی لیکوال شمالي وزیرستان صدر جمال داوړ وایي چې قریبا 15 کاله پس د غلطه دوی په آزاد مډ کلتوري میله وکړه او راتلونکي کې به هم دوی دغه هڅې جاري ساتي چې خلک د بدمنۍ پر ځای د مثبت سرګرمو او امن طرف ته متوجه شي. د پروګرام په اخري برخه کې د ټنګ ټکور پروګرام شو چې سندرغاړي شوکت عزیز او ډاکټر عطاو رحمان په ولسي سندرو محفل گرم وساتلو او د سیمې ځوانانو ورته اتڼونه واچول.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وا، تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خات او آباد اوسئ.
خطون ټول زما سرتا پرات دی لم ہرش پدو بار دوبار کل خاندم کل جاڑم لے بنے یم اے زماپ بن کی پروت غریب اپلارا اے زماپ بن کی فروت غریب اپلارا خدای پر ہم وہ پتا باندلا کڑے بلخس میں پے وہ قتل استاد پارا چپتا کی کم جوہر
بشماره ستانه که زما پده دوانه بشماره کاروان پنی غلار زی زکوب سلم لکا او خواب محار ستا دسل فواری ڈکی دی دامینی زماز را اچ کوہے نا لریو دارا وہم منڈ تا پسی خوتو ہم لارے ایلا ایلا دخو غبار پروانشتا کپ مندو مندو مرشم فقط ستا او دخپل خام دنم دپارا فقط ستا او دخپل خام دنم دپارا